بجو پوری دوام کوي. خره غلست د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په کابل کې د روسیې پر سفارت تروریستي برید غندلی او د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. ښاغلی ویست پرون سه شنبه په یو ټویټ کې ویلي چې تاوتریخوالی هیڅ هدف نشي ترلاسه کولی. چین هم دا برید غندلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماو نینګ وویل چین پر ډیپلوماتیکو استازولیو او کارکونکو یې تروریستي بریدونه په کلکه غندي. د روسیې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې هغې ویلي چې پیکینګ هیله لري د افغانستان لوری د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات وکړي او د ډیپلوماتیکو استازولیو ډاډمن امنیت یقیني کړي. پر دې سفارت د دوشنبه ورځې د ځانمرګي برید پړه اسلامي دولت ډلې یادایش منلې. په دې برید کې د سفارت دوه کارکونکي او څلور افغانان ووژل شول. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په شمال ختیځ کې پرون دوه زلزلې وشوې چې په یوه کې شپږ تنه مړه او نه تنه نور ټپیان شوي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویاند محمد نسیم حقانی وایي د خونړۍ زلزلې کونړ ولایت ته ټکان ورکړ. د امریکا د جیولوژۍ د مطالعاتو مرکز د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.3 ثبت کړی دی. بله زلزله په بدخشان کې شوې چې شدت یې 4.8 ښودل شوی. ښاغلی حقانی وایي چې د بدخشان د زلزلې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. دوه ورځې مخکې هم په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې زلزله شوې وه چې د تلفاتو شمیر یې د چارواکو په وینا 1300 کسانو ته رسیدلی دی. په فاریاب کې پرون په یوه ترافیکي پیښه کې شپږ تنه مړه او لس تنه نور ټپیان شول. د فاریاب د ترافیکو رئیس ملا نجیب الله خیبر ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه د دې ولایت په چارباغ ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو فلاینګ کوچ له یو ټراکټور سره ټکر شو. په مړو کې څلور ښځې او یو ماشوم شامل دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یو برخلیک ټاکونکې لوبه کې له پاکستان سره مخامخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 بجو د متحده عربي اماراتو د شارجې په لوبغالي کې ترسره کیږي. که افغانستان دا لوبه وګټي نو د آسیایي جام د شل اووریزو لوبو پایلوبې ته د وتلو چانس یې زیاتیږي. په نیم پایلوبه کې افغانستان سریلانکا ته بایللې او پاکستان له هند څخه ګټلې. د دغو لوبو په ترڅ کې پرون سریلانکا هند ته په 6 وکټو ماتې ورکړه. افغانستان بله لوبه سبا پنجشنبه له هند سره کوي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې روان وضعیت د دفاع وړ نه دی او وایي په دې بټۍ کې د یوې اټومي پیښې د مخنیوي لپاره سمدستي موقتو تدابیرو ته اړتیا شته. د دې ادارې مشر رافایل گراسی بیگا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا له اور سره لوبې ته ورته کار دی او هره شیبه امکان لري چې یو اټومي ناورین رامینځته شي. ښاغلی گراسی دا څرګندونې یوازې 2 ساعته وروسته له هغه وکړې چې د ادارې د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې له روسیې او اوکراین څخه غوښتنه شوې چې په زاپوریژیا کې د اټومي امن یو خوندي زون رامینځته کړي. او د روسیې د ګاز د ستر شرکت ګاز پروم یو جګپړي چارواکي ویلي دا شرکت به اروپا ته له نارت ستریم یو نه لیکې د ګاز لیک تر هغه بیا پیل نه کړي چې شریک یې جرمني له کاره لویدلي تجهیزات ترمیم کړي نه وي. د روسیې په ولادیواستوک ښار کې پرون سه شنبه یوې اقتصادي غونډې ته د ګاز پروم شرکت اجرایوي مرستیال ویتالی مارکیلوف وویل دا تجهیزات باید ترمیم شي تر څو دا شرکت د ګاز لیک بیا پیل کړي. خو د دې شرکت جرمني شریک زیمنس انرژي ویلي چې نه د ترمیم دنده ورسپارل شوې او نه دا ستونزه هم راجدي ده چې له کبله یې په دې نلیکه کې د ګاز لیک ودرول شي. لویدیځو مشران ویلي دي چې مسکو له انرژۍ څخه د وسلې په توګه کار اخلي خو مسکو تل دا تورونه رد کړي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
پا په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا له ګمرل شوی کمیسیون څخه غوښتي دي چې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په اړه د امریکا د حکومت کړې ژمنې وڅېړي او معلومه کړي چې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د حقوقو د خوندي کولو لپاره امریکا څه کولای شي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤلې دربار ویلي امریکایي مشرانو تل پر دې ټینګار کاوه چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو دفاع به کوي او هغو به هیڅکله یوازې نه پرېږدي. خو د دې په وینا افغان ښځې او نجونې چې ورته د ښې راتلونکي هیلې ورکړل شوې وې د طالبانو له څه باندې یوې کلنې واکمنۍ سره ټولې هغه هیلې هم مړاوې شوې دي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هومن رایټس واچ وایي د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ارزونې کمیسیون باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د امریکا د حکومت کړې ژمنې وڅېړي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هې دربار په یو راپور کې چې پرون سه شنبې د دې سازمان پر ویب پاڼه خپور شوی ویلي چې یوه ستونزه چې دغه کمیسیون لري دا ده چې څوارلس نارینه او دوه ښځینه غړي د ښځو د حقونو په برخه کې هیڅ تخصص نه لري او هیڅ غړی یې هم افغان نه دی. دا کمیسیون چې د 2021 کال په دسمبر کې ټاکل شوی هغه مهم استراتیژیکي ډیپلوماتیکي او عملیاتي پریکړې ارزوي چې په افغانستان کې شوی او هم دنده لري چې د امریکا د دغې نږدې شل کلنې جګړې له زده کړو او سپارښتنو په راتلونکي کې کار واخلي. د کمیسیون اوس په کار پیل کړی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي دې ته په پام چې د امریکا د متحدو ایالتونو مشرانو پرله پسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو او نجونو کړاو ته په اشاره په افغانستان کې جګړه توجیه کوله دا خواشینونکې ده. د بشری حقوقو د څار د سازمان د ښځو د چارو مسؤل هې دربار د امریکا د هغه وخت د ولسمشر جورج دبلیو بوش چې په افغانستان کې جګړې پیلېدو ته امر ورکړ د 2000 کال په ډسمبر کې څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو په افغانستان کې ښځې او ماشومان کافي کړېدلي او دغه ستر ملت به سخت کار وکړي چې هغوی ته هیلې ورکړي. د هغې میرمنې لورا بوش ویلي وو چې د طالبانو په وړاندې جګړه د ښځو د حقونو او د وقار لپاره جګړه وه. د امریکا د وخت بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن په 2010 کال د افغان ښځو یوې ډلې ته ویلي وو چې موږ به تاسو یوازې پرې نږدو، موږ به له تاسو سره تل ودرېږو. میرمن کلینتن په دې کال ژمنه کړې وه چې د افغان ښځو حقونه به له طالبانو سره یوه جوړجاړي ته د رسېدو قرباني نه شي. هیدربار وایي له دې سره سره طالبانو د 2021 کال په اګست کې وقت له رسېدو سره سم لومړنی اقدام چې وکړ د امریکا په مرسته جوړ شوی د جنسیتي تاوتریخوالي د مخنیوي سیستم یې له منځه یووړ. د نوموړې په خبره د کابل له سقوط یو کال وروسته د هغو افغان نجونو او ښځو خوبونه چې دوی یې لیدو ته تشویق شوي وو په اوبو لاهو شوي دي. طالبانو نجونې له ثانوي زده کړو منع کړي او ښځې هم له کار کولو او د ورځې په تېرېدو یې ژوند لا تریخېږي. د آزاد تګ راتګ، ټولنو او د بیان د ازادۍ په برخو کې د ښځو او نجونو حقونه سخت محدود شوي. خو د دې ټولو خلاف متحدو ایالتونو د هغو افغانانو پر تخلیه تمرکز کړی چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی او د ښځینه فعالانو په ګډون یې ښځې یوازې پریښې دي. د امریکا د مهاجرت د ځانګړو ویزو په سلو کې یوازې له 1 to 10 پورې ښځې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤل هې دربار وایي د افغانستان د جګړې په اړه ګمارل شوی کمیسیون ته پکار ده چې د افغان ښځو په اړه د امریکا مسؤلیتونه په دقت وڅېړي او دا مسله یقیني کړي چې د دې کار لپاره متخصصین لري. د نوموړي په خبره دا ډېره مهمه ده. دا کمیسیون چې د افغان ښځو په اړه د امریکا د حکومت ژمنې ارزوي او ناکامي مستند کوي باید دا هم په ګوته کړي چې په څه ډول کېدای شي هغوی چې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ژوند کوي خوندي شي یا له هغو سره چې بهر ته په تیښته بریالی شوی مرسته وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ راغله ازادي رادیو واوري. د غزنی ولایت د خوګیانی ولسوالۍ تر سلو زیات کلی لري خو په ټوله ولسوالۍ کې یوازې درې ښوونځي فعال دي. دغه درې ښوونځي بیا هیڅ ودانۍ نه لري او هلکان یې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. په دې ولسوالۍ کې د نجونو هیڅ ښوونځی هم نشته. د خوګیانیو اوسیدونکي د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې ښوونځي ورته جوړ کړي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
دا پنځم ټولګی زده کوونکی عبدالله ګل له شیخ آګا کلی تر غریب کلا پورې ښوونځي ته پر سایکل په 2 کې رسېږي. نوموړی وایي هغه الکان چې پولې ځي 3-4 ساعتونه مزل کوي.
څوک موږ ته دلته مکتب باید خدمات راته وکړي، مکتبونه راته جوړ کړي، موږ درسونه پکې وایو.
عبدالله ګل وایي هڅه کوي چې یو څه زده کړي او بیا ټولنې ته خدمت وکړي.
انجینی الیکان و ټول به سواده فاتری ختمونه د زده یو شیم نسته.
دا بیا سیف الرحمن دی که څه هم چې سیف الرحمن 14 کلن او دغه عمر یې ښوونځي ته د تلو او زده کړو دی، خو هغه سخت مایوسه دی. وایي پر موږ خو وخت تیر سو، زموږ د راتلونکو ماشومانو لپاره دې د ښوونځیو او زده کړو زمینه برابره سي.
نسته له موږ چې پیدا شوي اوس د 1600 کلن تر اوسه مو نه مکتب په سترګو لیدلی. ژوند د چانه غواړي چې مکتب ووایي او سواد زده کړي، لږ علم زده کړي.
سیف الرحمن زیاتوي ډیری هلکان د ښوونځیو د نشتوالي او لریوالي، ځینې بیا د اقتصادي مجبوریتونو او ځینې نور بیا د ورځنیو بوختیاو له امله ښوونځیو ته نه ځي.
مکتبونه نسته، د هلکان ټول بې تعلیم او بې تربیې پاتې دي. له دې ستونې پاتې دي
دا بیا د دغه ولسوالۍ د کریم کلا اوسیدونکی ادمامت دی. نوموړی وایي موږ دلته د ښوونځیو له کمښت سره مخ یو، یا خو بیخي نسته او یا کسته هغه ډیر لري دي.
په دغه نه 10 کاله کې د خوږیانو په ولسوالۍ کې یو فارغون موږ په خوږدغه کې په کانکور کې نه لرو. حکومت کسان چې په بازار کې ډاکټران دي یا کومه کار چې کوي، هغه په خپل کار په بازار کې جوړ کړی دی. په بازار کې یا په کار یا په دار پیسې پیدا کړي، درسونه خپل اولادو باندې ویلي، هغه هلته کار یې کړی. په دغه 10 کاله کې دي یو سړی راته وایي چې خوږیانو له ولسوالۍ چې یو نفر لوړې کانکور امتحان یې ورکړ، کامیاب شو.
پوښتنه مو وکړه چې خوږیانی ولسوالۍ ټول څو ښوونځي لري. د مهراب الدین په نامو یو کس ځواب راکړ.
په ټول خوګانو کې یو په کړی کې مکتب دی، یو په ګلبوري کې مکتب دی، یو په دغه دره کې پر غریب کلا کې مکتب دی. دا غدري مکتب دی.
دا دغه ولسوالۍ اوسیدونکو د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې ښوونځي ورته جوړ کړي. دا دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منیر منصور
چې کوم محرم ولسوالۍ دغه نیازمندۍ مو ټول راټول کړي دي او د وزارت له رهبرۍ سره شریک کړي دي. ان شاء الله مو پاینده کې پلان لرو چې ټول جنو کې مکاتب فعال کو.
دا خوګانو ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره چې دغه ولسوالۍ تر سلو زیات کلی لري، خو دغه تر سلو د زیاتو کلو هلکان یې یوازې 3 ښوونځي لري، خو دغه 3 ښوونځي بیا هیڅ تعمیر هم نه لري. دوی وایي په دغه ولسوالۍ کې د نجونو هیڅ ښوونځی نسته.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام پیلېږي. دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړی دی، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. د روسیې د ګاز ستر شرکت ګازپروم وایي تر هغه پورې به اروپا ته د نارد ستریم یو د نلیکې له لارې د ګاز لیک پیل نه کړي چې د جرمني شریکې په دغه نلیکه کې له کاره لوېدلي تجهیزات ترمیم نه کړي. د شرکت د اګوست له 1 رئیس په دینه لیکه کې د غاز لیک درولای چې په اروپا کې د غاز د کموالي او د بایو د لوړیدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د موضوع په اړه د نوریاس نوري په راپور کې نور جزئیات واوري.
د روسي د غازو د ستر شرکت غاز پروم یو جګپوړی چارواکی وای د شرکت به تر هغه وروسته د نارد ستریم یو نن لیکته خدای غازو لیک د بیرته پایل نکړي چې شریک جرمني د دوی په خبره ناقص تجهیزات ترمیم کړي نه وي. د روسي په ولادي واستوک ښار کې پرون سیشن به یو اقتصادي غونډه ته د غاز پروم شرکت اجرایی مرستیال ویتالی مارکلوف وویل دغه تجهیزات باید ترمیم شي ترڅو دغه شرکت د غازو لیک بیرته پیل کړي. د دې شرکت جرمني شریک زیمنس انرژي ویلي د ترمیم په اړه ورته هیڅ دنده نه ده سپارل شوې، او د هغې ستونزې په اړه چې غاز پروم خبره کړې ویلي چې دا دومره غټه ستونزه نه ده چې له امله یې د غازو لیک وځنډول شي، بلکې هغه په اسانۍ حل کېدای شي. نارد ستریم یو اروپا ته د روسیې د غازو د لیږد دی، لویه نلیکه ده چې د 55 میلیارد متر مکعب غازو چې روسیې په کال کې پر اروپا پلوري یو پر درېیمه برخه له همدې نلیکې اروپا ته لیږدول کیږي. دا نلیکه چې فنلند پولې ته نږدې د روسیې له ویبورګ څخه پیل د بالتیک د سمندرګي په تل کې د جرمني په شمال ختیځ کې له لوبمین پورې غځېدلې ده. د روسیې غاز پروم شرکت د اګوست په 1 اعلان وکړ چې د نلیکې د ساتنې د چارو په خاطر د غازو لیک د 3 ورځې په مخه ځنډوي، او علت هم دا ښودلی و چې د نلیکې د توربین په یو پمپ کې سوری پیدا شوی دی. د لویدیز مشرانو موسکو تورن کړی چې له انرژۍ څخه د یوې وسلې په توګه کار اخلي. په تیره لکله چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین یرغل کړی دی، خو موسکو دغه تور په زلونو رد کړی دی. په دې ترڅ کې رسمي نمایندې د ملي امنیت شورا ویان وویل چې روسیه د نارد ستریم یو نلیکه بندوي، او د موسکو هغه تیرې داوې چې ویلي و د لویدیز بندیزونه د دغه نلیکې د بندېدو سبب کیږي کاملا غلطی و بللی دی وین ویلی چې متحده ایالات او اروپا به ګډ کار وکړي تر څو دا مسله یقیني کړي چې اروپا کافی ګازو ته لاسرسی ولري.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
نیچو دروازه پیدا کولی شي نه لار او د وټلو لار هم لري چې هغه هم په ټیو کې ده.
په پروان کې د یو علمی او ادبی فرهنګي مرکز جوړولو تابعیم نیولې ده.
په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي مبالغه به نه وي چې په تیرو 15 کلونو کې نه دي چاپ شوي.
د دې زالو مرغۍ وال وتل لاړي او زه هغه سیم ګیره خفه کیږم.
د خپلې مفکورې د بیان لپاره زه کیسه جوړوم.
خوشی پسې نه ګرځم، زه معمولا خپله تجربه تاسو سره شریکوم.
طالبان وایي چې 15 مستند او داستاني فلمونه نندارې ته وړاندې کوي چې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د ملي راډیو تلویزیون او افغان فلم ریاست چمتو کړي دي. د آزادي راډیو ادبي مجلې د تیرونې په خپرونه کې د افغانستان د سینما د ډګر یو شمېر هنرمندانو آزادي راډیو ته ویلي وو چې سینما د لمنځتلو له حالت سره مخامخ ده. سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي وایي طالبانو ورته ویلي وو چې نجونې او ښځې په فلمونو کې نه وي. د وی دا ډول محدودیتونه د سینما جنازه له افغانستانه باسي.
سینما بالکل جنازه شي کی
د سینما جنازه څه چې هډو کې هم خاورې شول. کوم دا سیاست او چلن وی فکر نه کوم چې نور څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیدی او تراژیدی غوړي. په سینما کې باید خزوي، که په فلم کې خزه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سینما مرده. بله بله عالیه میګم.
بل ورته طالبان د خپلو نویو فلمونو په اړه سرګندوي چې شوزو هم برخه پکې اخیسته ده. د شوزو نقش په دې فلمونو کې څه ډول دی؟ د هغه پښتنه ده چې په روسش کال د لړم په دیر شمه د طالبانو په مکتوب کې دا ډول جواب شوی به چې دوی له تلویزیونونو غوښتي وو چې هغه ډرامې او تمثیلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو په کې برخه اخیستې وي. یاسمین یارمل چې کلونه په افغان سینما کې کار کړی دی د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته ولاړه. دا وای لشوزو پرته سینما نیمګړی ده.
نابود زنو طبيعي است کې تاثیرات
د خزونه موجودیت به ډیر منفي تاثیر وکړي. یو کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیليږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند ننداره ته وړاندې کوو، اخکاره ده چې باید هلته خزي هم وي. که چیرې خزه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کیږي، فکر وکړي چې هر څه نیمګړی دي.
د طالبانو د افغان فلم رئیس جاوید افغان د دوی د نوي فلمونو په اړه څرګندوي چې روسنیز او معلوماتي دي. بل لور ته یو شمېر فلم جوړونکي وایي چې طالبان هنر ته صادق نه دي، غواړي د دغه ډول فلمونو له لارې خپله ایدیالوژي په ټولنه کې خپره کړي. د دین وکی او د طالبانو د نوي فلمونو په اړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت په مشهد افغان فلم رئیس جاوید افغان آزادی راډیو ته وویل په دغه فلمونو کې لسی مستند دی او 25 نوري داستانی. د نوموړي په خبره دغه فلمونه چې ډیره معلوماتي بڼه لري د افغان فلم جوړونکو لخوا جوړ شوی دی.
د مستند په نامې تخار د مستند کې د تخار د ولایت علي بازي بجینا چې هغه معرفي کیږي او یو څه ځانګړی شوی دی. دغه ډیر نور کوټه فلمونه داستانی هم لري
تقریبا جریان لري نشریږي. کاغلی افغان وویل دغه فلمونه په شپږو میاشتو کې په ډیرو کمو پیسو جوړ شوی دي. د طالبانو په مشهد افغان فلم رئیس وای دغه فلمونه د افغانستان په هرات، تخار او مشرقي ولایتونو کې جوړ شوی دي. نو موړي وویل په دغو فلمونو کې میرمنو او نجونو ته هم وخت ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د رسنیو یو شمېر مسؤلینو ویلي و دوی ته د طالبانو حکومت سپارښتنه کړې هغه ډرامې او فلمونه دې نه خپروي چې نجونې پکې کار کړی وي. سره له دې چې د افغان فلم مسؤلین د دغه فلمونو بڼه معلوماتي او داستاني ادوي، خو د افغان فلم پخواني چارواکي به دغه فلمونو ته په بل نظر ګوري. د افغان فلم پخواني رئیس سهرا کریمی:
د طالبانو یو ایدیالوژیک رژیم دی، له هرې لارې هڅه کوي چې خپل ایدیالوژي خپره کړي. زه ویره لرم چې دغه فلم جوړول د دوی لپاره د خپل ځان د پاک خودلو لپاره. زه مطمئنه یم چې له دغه لارې د یوې تبلیغاتي ابزار په توګه استفاده کوي.
له دې وړاندې هم یو شمېر فلم جوړونکو د رسنیو فعالینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د فلمونو جوړولو په اړه انتقادونه کړي وو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې وړاندې هم شعر لرو هم د کیسو نقد. خدا شپه تاریخ ته مخه کو. په کابل کې د ارګ دننه یو باندې لومړی نمبر قصر د ارګ دننه او پروند چاپ شوی کتاب مؤلف او د ارګ د تاریخ کتاب لیکوال علم ګل سحر را پیشنی.
دا دی حضرت محمد شاه په وخت جوړ شوی د ملت بابا او په یوه وخت کې د شاهزاده احمد شاه د اوسېدو لپاره جوړ شوی و. دا دی ارګ په شمال لویدیځ خوا کې تقریبا د وزارت خارجه په طرف باندې پرته ده، او بیا د ولسمشر محمد داود خان په وخت کې دا یو سیاسي ملمستون دی ورته وی ان له شاهي دورې بعد، او دا دوه پوله ده او اته خونې لري، یو بو هاوس لري، یو مجهز پخرنځی لري، او په وروستیو کلونو کې بیا نور کارونه ته باندې وسو چې البته هغه دادې چې یوه ډېره کمیونټي لحاظ باندې یوه ډېره لوکسه او ډېره ښه د زمینه کې جوړه کړه. البته دا د بیړنیو حالاتو دپاره وه. دا لومړی نمبر ماڼۍ د ولسمشر کور دی، یعنې دلته به اوس د هغه کورنۍ کې اوسي، یعنې له ډېرو کلونو را په دې خوا. نو بیا هلته دغسې یو سیستم را جوړ کړی دی چې څوک یې نشي پیدا کولی، مثلا که چیرې کودتا کېږي یا یو امنیتي مشکلات جوړیږي، نو کولی شي چې د هېواد مشر په کې تر ډېره وخت خوندي وي. یعنې نه یې څوک دروازه پیدا کولی شي، نه لاره، او د وتلو لاره هم لري چې هغه هم په پټیو کې ده، په باغونو کې ده، څوک یې نشي لیدلی. شنه ده او دننه یې د باندې دننه چې دا زمینې چې ده دلته بیا هر څه پکې خوستا، یعنې د اشپزخانې نیولې تر طعامخانې پورې او تر دفتره پورې، د سپورت تر ځایه پورې، یعنې هر څه هلته شته پکې. یعنې سړی کولی شي چې میاشتو میاشتو کلونو کلونو پکې واوسي. بهترین ځای ده، او دا ماته دیارګ مسولو ځینو کسان چې هلته ډېر وو پېژیدن کې هغوی ویل چې دا د لومړۍ مېرمنې طرحه وه. ام دې څه زایده پېژو سوایده.
د تاریخ یو بل پاڼه په غزنی کې په جنو تاریخي مانیو کې طالبان وړولې دي. په دغه مانیو کې و هم د امان الله خان د وخت بهرنیو سیلانیانو استوګن ځای دی. زموږ خبريال موضوع په دې ولایت کې د طالبانو له چارواکو سره په دې راپور کې شریکه کړې ده.
د غزنی ښار مو مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهرني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ د دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوري نظام د امنیتي سرتیرو یو شمېر زیرې، واسکټونه، وسپنیزې خولۍ، ګردنۍ، نظامي بوټان او نور نظامي شیان پراته دي. پر دغه شیانو شې ډېرې خاورې او دوړې هوارې دي. د دې تر څنګ دلته د ودانۍ په دریځ کې پر زړه ګدۍ یوه تقریبا دوه کلن نجلۍ ناسته ده. سره کالی اغوستي، د شنو مشکنو غاړګۍ پر غاړه او جوشکی په خلو کې دی. دلته دو نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبي کوي. دا د یو طالب وسلوال اولاد نه دي چې د طالبانو پر افغانستان لا دوهم ځلې واکمنېدو څخه وروسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی. د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي، خو ځینې نورې لا هم په خپله حال کنډ کپرې پاته دي. دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوي او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای وه. دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیري اوسي، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي. دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې ازادۍ رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پوري سوی دی.
مخ کار باندې روان کو دا اتاقونه رنگولي دي، تاسو لوینه نورم کار باندې روان ده. دا معنی تقریبا سل کال قدامت لري او کوم سبب خو باندې مو خارجي سیلانیان راکړو دلته بور باندې دلته کې وسیدلو نو اوس موږ دې ته آماده کړی ده سیبرت خو باندې کوم چې امان الله خان وخت کوم کار نه خپل کېدلو لدی چې به ان شاء الله هغه کار اخیستل کیږي. نظامیان نه کې وسی دي اطلاعات فرهنګ مربوط معنی ده او کوم وخت ترمیم وسی ان شاء الله به سپارل کیږي سیلانیان ته.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي، خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي ذمهواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي. لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال ځای وایي اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دغه ځایونو به پوځي کنډکونه باسي په ټوله کې دا ښه اقدام دی.
چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دې ځایونو به دوی پوځي کنډکونه یا پوځیان باسي دا په ټوله کې ډیر ښه اقدام دی. خو د دغه کار لپاره بیا دا هم پکار ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته که دا سیمې سپارل کېږي هغوی به یې څه ډول ساتنه کولی شي، څه ډول به یې وساتلی شي.
کله چې هم په دا وروستیو لسیزو کې په غزنی کې سختو جګړو زور ونیو نو د دغه ماڼۍ ترڅنګ په ځینو نورو تاریخي ځایونو کې نظامیان میشت شول او بیا سختو جګړو دغه تاریخي ځایونو ته زیان نه واړول. په دغه ځایونو کې د غزنی تاریخي بالاحصار په مقور ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ او همدارنګه دغه تاریخي استوګنځی د یادولو وړ دی.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 7.5.
لیکوال او مدني فعال شاو محمد بشیر په پروان کې لڅو میاشتو رئیس یو لړ فرهنګي هڅې پیل کړې دي. دی وایي چې په دې ولایت کې به یو لوی علمی مرکز هم ودان کړي. زما همکار بصیر الحق عادل له شاغل بشیر سره شخیدلی او لمړی د دې هڅو تفصیل ترې پوښتلی.
تقریبا څو کال مخکې هم د خوځښت علمي او ادبي بهیر په نامه بهیر را پیل کړی و. په 1990 کال کې مو د سبا په نامه لومړنی پښتو اخبار پیل کړی و چې هغه اخبار متاسفانه په چاپی بڼه باندې مونږ د ځنو ستونزو له امله چې هلته مونږ ته موجود وي تر سره نه شو کړای، یعنی چاپ مو نه شو کړای، خو په انلاین بڼه مو مونږ فعالیت او لیکنیم کولی او په هغه برخه کې مو لمړنۍ پښتو اخبار د سبا په نامه والته پیل کړو. ورستیو کې ځنی کارونه موکړه. لمړی کاردا چې مونږه د پښتو کتابونو د راټولولو د فار ځنی هڅه وکړي چې د پروان په عامه کتابتون کې پښتو کتابونه په نشته هڅه مو وکړه چې په دې برخه کتابونه راټول کړو چې د افغانستان علوم اکاډمي نوم کتابونه راوړل او ځینو دوستانو ملګرو سره مو چې شخصي اړیکې ونیوې غوي کتابونه راکړل. زنیم د ژورنالیزم برخه کې هم ځنی فعالیتونه کړی دي چې د موبایل ژورنالیزم په برخه کې هم دا زیاده خبري اعلانو د لپاره مونږه سیمینارونه په لاره اچولې دي. دا سیم ادبي غونډې چې په پنتون کې بهیر لرو محصلین پکې فعال دي. د پروان د ارغوان ګل په نامو باندې مشاعره وا چې په د هواد په سطح باندې هر کال تر سره کیږي. دا مو تر سره کړه.
ډیره مننه. دا د کتابونو موضوع ډیره مهمه ده. عموما په دغه هغه ولایتونو کې چې هلته د پښتنو شمیر کم یا نفوس کم وي پښتو کتابونه ډېر کم پیدا کیږي، او برعکس په هغه سیمو کې چې دری زبان کم وي هلته دری کتابونه کم پیدا کیږي. د دې لامل سره ستاسو فکر او څومره اړتیا لیدل کیږي دغه برخه ته چې مونږ د خپل داخلي افغانستان کې کومې جیبي دی یو بل سره کلتور فرهنګ دا شریک کو یو بل تجربه ګټه واخلو
په دې برخه کې ډیر ارزښت لري چې په دې برخه کې قومونه بل خصوص د افغانستان قومونه دی یو بل لژبو فرهنګونو او د یو غیل روایتونو او کیسونو خبر شي چې زما په نظر دغه کتابونه یو ځینې لار ده چې ځوانان ځوان نسل شي ډیری زدکړي کوي زکړی لري په دې برخه کې مطالعه وکي او یو د بل له حال او احوال او فرهنګ نه آشناسي نو د دې لپاره کتابونه ډیر اړین دي ځکه په دغه اساس باندې موږ کولای شو د هیواد قومونو ترمنځ په هیواد کې ملي یووالی رامنځته کړو
تاسو سره دغه فعالیتونه ادبی برخه کې فرهنګي برخه کې علمی برخه کې یوازې کوي ک نور د سیمې ځوانانو هم در سره دی غوي لیوالتي لري دی برخه کې
هر کار چې په ګډه باندې کیږي هغه تر ډیره پورې پایلې ډیره خراوزي مثلا نور هم ځوانان ستدي خو متاسفانه ډیر هغوی ځنې په نورو چارو باندې مصروفې خو ډیر ورته وزګار نه دي اکثریت یو نظریه یو فکر دی یو ایجاد پاړه باندې زور سره همغږی کوم مشوره ور سره کوم
د طبي بهیر یادونه مو وکړه په ډیره ولایتونو کې طبي بهیرونه پتش پنوم باندې کنه یا یو غونډه در سره کې بیت یا ځوانان بوخت یا زمينه نه برابره انستا مخیر پلان یادونه مو هم وکړه یوازینه شي چې دوامدار ساتل کېدی شي یا د ځوانانو درټولیدنو یوازینه درس یغه د بی بهيري دغه د بی بهير مفعال دی او راتلونکي کې کوم پلان لري مشخص کېدونه وکړي
متاسفانه هغه بهیر چې مونږ پیل کړی و لکه څنګه چې په نورو ځایو کې همداسې ځوانان مصروفیتونه پیدا کوي یا د ځینو ستونزو له امله درېږي زمونږ هم درېدلی و خو راتلونکي دپاره مو پلان دا دی چې مونږ په پروان کې د یو علمي او ادبي فرهنګي مرکز جوړولو تابعه نیولې ده او ډېر ژر به انشاءالله په دې برخه کې مونږ عملي ګامونه اوچت کړو ځینې کارونه ابتدایي کارونه مرته کړي دي دا فرهنګي مرکز به دی چې هغلته به مونږ د ځوان نو د رشت او د هغوی د ظرفیت لوړونه د لپاره ځنې پروګرامونه نیسو مثلا هغوی ته به د ویناوالۍ فن خيو اغل ته به د لیکوالۍ برخه باندې به کار کوو د ژورنالیزم د عملی زده کړې باندې به کار کوو او دا به یو داسې فرهنګي مرکزی ترسو هغه ځوانان چې دی برخه کې د کار کولو لیواله دي هغل ته به راټولېږي هغه خپل کړنې فعالیتونه او چارې به تر سره کوي او د دې ترڅنګ چې اوس وخت په ټول افغانستان کې اشد ضرورت دی مونږ په دې باندې کار شروع کړی دی او ډیر نږدې راتلونکي کې باید د پرانستو کوچې مونږ په پروان کې د یو کرایا کتابونو مرکز پرانیزو هغه به د سې مرکزی چې ډیر ځوانان مطالعه د لپاره مطالعه ته د هڅولو د لپاره مونږ غوي ته سیمینارونه ورکو لنډي ویناوي ورته کوو یعنی دوی هڅو چې څنګه ډول باندې مونږ مطالعه وکړو په دې مرکز کې او یو مرکز به د سې جوړو د کرایي کتابونو چې ډیر ځوانان دي د مطالعه علاقه مندان دي خو دوی نشي کولای یو کتاب باندې پیسې ورکړي مونږ غوي ته زمینه برابرو چې راسی هغه کتاب په لس افغانۍ یا شل افغانۍ باندې کرایه ویوسی دی ویونه دوه ونوی ادم یاشتو د پاره ویوسی بیرته راوړي هغه خپل اصلي قیمت چې دی هغه بیرته واخلي او هغه شل روپیه کرایه باندې دا کتابونه مطالعه کی بل په داستون زه حل کی چې اکثریت ځوانان چې په پانتونونو کې زده کړي کوي او غوی ته هر سیمستر کې دوی ته سیمینارونه ورکول کیږي نو دې لپاره چې غوی مالی توان نه لري غوی هم هڅولي چې کتاب او لوستو لیک سره شناسی او دا برخه کې رشد وکي نو هغه سیمینارونه چې لیکي مونږ دوی ته زمينه مسايده وو چې دوی راسي 15 لس یا شل کتابونه د غینه اخز وکي غینه برداشت وکي او خپل سیمینارونه مونوګرافونه او کڅوک تیزونه لیکي یا علمی رسالې لیکي یا په علمی برخه کې کار کوي نو دا سي دی یو مرکز د ایجاد پلان د جوړولو پلان نه هم لرو چې ډیر ژر او راتلونکي به انشاء الله د افتتاح ولرو
په پروان کې مو د لیکوال او مدني فعال شاه محمد بشیر سرګندونی د هڅو فعالیتونو په اړه اوریدي د کتابونو د چاپ په ولایتونو کې د پښتو کتابونو د کمبود او له کتاب سره د خلکو د لښمنه په اړه بشیر الله قادل د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لرغونو ژبو او ادبیاتو د انسټیټیوټ د علمي غړي څېړنګار شریف الله دوست نظر اخیسته
په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو تش تر اوسه پرې حل شوی دی خو بس نه کوي په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي مبالغه بنوي چې په تیرو 15 کلونو کې نه دي چاپ شوي خورا ډېر کتابونه په پښتو ژبه کې چاپ شوي دي ژباړل شوي دي تحقیق شوي دي څېړنې شوي دي راټولونې شوي دي په هر برخه کې په تاریخ ادب طبي علوم او نورو برخو کې البته په ډېری ولایتونو کې لا هم په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو او ادبي کتابونو او نور برخو کتابونو کمای احساسیږي. دوه دلیل دی، یو دا چې د دې لپاره داسې یو سیستم نشته چې دغه کتابونه کم ځایو کې چاپیږي، اکاډمیک مرکزونو کې یا خبرندوی ټولنې چاپي یا فرهنګي ټولنې چاپي، تر هغو پورې ور ورسی. او دوهم داسې چې په هغه سیمو کې د فرهنګي هڅو کمرنګي دا شی چې په سیمه کې یا ولایت کې یا ولسوالۍ کې د پښتو کتابونو تشه احساسیږي. اصلا په افغانستان کې د عامه کتابتونونو څخه ګټه اخیستل او د ځوانانو ورتګ دقیقا ډېر رواج نه لري. د دې لپاره باید پالیسي جوړ شي، د دې لپاره باید د حکومت په سطحه داسې پالیسي جوړ شي چې تبلیغات وشي، سیالۍ جوړ شي، د هغه لپاره ډالۍ جوړ شي، ځوانان وهڅیږي و کتاب وستلو ته، تر څو په دغه برخه کې دوی مطالعه وکړي او معلومات ترلاسه کړي او دغه د مطالعې فرهنګ چې دی نور هم هسي. یو بل لامل هغه د ټولنیزو رسنیو شتون دی، لکه فیسبوک دی، ټویټر دی، او نور ډېری ځوانان په دغه باندې بوخت دي. او یا هم داسې چې پی ډی اف کتابتونونه آنلاین جوړ شي، په فیسبوک کې یو یو موضوع یا یو مطلب یو کتاب راخیسته کیږي، هغه خپریږي، تر څو دا چې ځوان په فیسبوک کې مصروف دی، په ټویټر کې مصروف دی، دا ځوان لپاره باید پلان فیسبوک ته داخل شي، د مطالعې مواد فیسبوک ته داخل شي، ټویټر ته داخل شي، تر څو ګوره دا یو کولای شي چې د کتاب لوستلو یا د مطلب لوستلو سره عادت شي او په دغه برخه کې معلومات ترلاسه کړي، تجربه ترلاسه کړي، خپل علمي پانګه لوړ کړي او یا د نورو سره شریک کړي.
د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شریف الله دوست.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
وړاندې د کیسو په اړه بحث لرو. دا په پکې واوري چې کیسه د حواسو او د نورو د ویناو په استناد څنګه لیکو. مخکې تر دې چې د بحث ته مخ کړو، شاعر کائنات تنها دا شعر ازادي رادیو ادبي مجلې ته راستولې دی. له دوی څخه اورو.
غزل چې له حالات لرم وی رخفکیږم، له حالات لرم وی رخفکیږم، زل زان پتا ډی رخفکیږم، که دنیا می هی روی پروا می نشتا، که دنیا می هی روی پروا می نشتا، خلتا کشو مهی را خفکیږم، جون هر یو راز می تا سر خوندی دی، چه نکلی را برسی رخفکیږم، یو زل خا مخاد دوی لقص تراشا، خلق خان دی چار چا پی رخ پکیگم، لدی زال و مرغی وال و تل لاری، او زها غسیم گی رخ پکیگم، دا یارم بدی بیا کم وقت پکار شی، شی پتاشی سخت تی رخ پکیگم، کائنات خپل وڑکوال مرایات شی، زچی وینم تالا و بیر رخ پکیگم.
ازادي رادیوی مجله ل ازادي رادیو څخه اوري د کیسو پاړه باسته مخه کو. د دې باس لپاره مې د افغانستان د سټول کوالو ته بلنه ورکړې ده چې هر یوې غنیک سیل کلی دي. یو ډاکټر محب سخم دی چې تر اوسه درې ناولونه، دوی د لندو کیسو ټولګي، د ماشمانو لپاره څو ناولونه، د ماشمانو لپاره د لندو کیسو کتابونه او د لندو کیسو پر نقد یو شمیر مقالې چاپ شوې دي. بل میلمه مو سولمل شینواره دی چې په پرله پسې ډول د لندو کیسو کتابونه په تیرو څو کلونو کې چاپ شوې دي. تر اوسه د لندو کیسو اته ټولګې چاپ شوې او یو مجموعه یې هم په دې ورځو کې چاپ شي. لمړی به سولمل صاحب لتا سو واورم کیسه څنګه لیکي. په سوجي پسې ګرځي کبل لار تعقیبوي
سوجي پسې نه ګرځم زه معمولا خپل تجربه تاسو سره شریکوم زه چانه شاید دغه یو خاص قصه واورم یو واجب غریبه ام دا کیسه کیدای شي منظور بدانه دی چې هغه اماغه قصه قصه کوم هغه نه یو شای ما ته یو څه را کاندي یا یو پیخه وګورم یا یو ایدیا واورم نو مختلف چاند دي کیسه لیکلو کې چې ما اربا سي چې کیسه ولیکم
زغم صاحب ستاسو تجربه د کیسه د لیکلو په برخه کې څه ده
زما تجربه هم دغه څه ده چې معمولا د خپل مفکوره د بیان لپاره زه کیسه جوړوم یو فکر را سره وي او دغه فکر د بیان لپاره بیا پلاټ جوړوم او کرکټرونه او بیا هغه کیسه کوم او کله کله داسې هم شوي دي لکه سینما څه چې وایي مثلا یو تو کیسه مې داسې دي چې د واقعي پیښو یا د زما د ملګرو د واقعي خاطرو پر بنا لیکل شوي دي البته تم نه یې هغه ده خو بیا نور نو تخیل ور سره ګډ شوی دی خو اصلي پیغام یا اصلي خبر هماغه خاطره کې وي
زغم سپ یو شمیر کرکتون کې دا وایي چې هنرمند د کیسه لیکوال په شمول حواس لري او حواس په خپل په موضوعاتو په سيزي او هغه حواس یو موضوع جذبوي او هغه بیا په کیسه بدلی شي دا تجربه تاسو کړی
وو ولې نه خو خبر هم دا چې څه سړی په خپل ماحول کې ویني در کوي هغه د دې په افکارو باندې اثر کوي نو کله چې یو موضوع دومره اثر ور باندې وکړي چې دته د ویلو لپاره یو څه ورکی بیا د غین ورسته کې څه جوړې دی شي
سولمل صاحب زغم صاحب باسرہ هسته اشاره وکړه کرکتون کې نور حواس هم ډیر مهم ګڼي فرزن شامه هست کې دې چې په کیسه لیکوال باندې کیسه ولیکي کې دې چې یو شای لمس کې کیسه په چا باندې ولیکي ستاسو تجربه سره
ولا دا د بوی هیڅ خو منه دې تجربه کړی وو د لیدو هیڅ مجبور کړی مې چې کیسه را مې لیکلې ده دې کې شک نشته وو حواس کې دې سي احساسات کې دې سي چې کیسه وزيږي لیکوال ما اربسي چې کیسه پوری کی
زغم صاحب ما د شامه هسته اشاره وکړه تر ډیره په شامه هسپانه چې کیسه لیکوال څه درکوي هغه له مازی سره تړي او خصوصا هغه کیسه چې نستالجا پکې پیاوړي وي په دې هیڅ وای لیکل کی شي ان تر ډیره پوری څنګه
ولا زه د تجربه نه لرم چې ما د شامه د هیڅ پرابطه کومه سوژه زین ترغلی وی او هغه می کیسه کړی وی خو البته دا اصل دی چې کله چې داستان لیکو مختلفو حواسو ته باید خطاب وکړو اما دا چې خاص یو بوی د پما باندې کیسه لیکلی وی زه دغه څه تجربه نه لرم
تاسو دواړو زغم صاحب او سلمل صاحب ډیر کیسه لیکلی دي د پیل د وخت کیسه مو له روسي کیسو سره څه توپیر لري زغم صاحب لومړی که له تاسو واورم
ما خو چې کیسه لیکل پایل کړ په هغه وخت کې مې د کیسې په تخنیکی اړخونو باندې مطالعه نه وکړې نو یو مخ اماتور وم نو د تخنیکونو ته مې چندانې پام نه کاوه ټول تمرکز مې هماغه روایت او اصلي پیغام ته و خو وروسته چې بیا مې مطالعه وکړه او د کیسې تخنیکونو باریکایو ته مې پام شو مثلا د مکالمې په برخه کې مثلا د لیدلوري په برخه کې البته اوس هم چې ګورم د لیدلوري مسله زموږ د اکثرو موتور لیکوالو لپاره نوې موضوع وي خو اوس ګورم هغه زړې کیسې مې د لیدلوري په لحاظ ډېر ستونزې نه لري معمولي ستونزې لري یعنی وروسته د دې نه چې په تخنیکونو پوښوم او مطالعه مې په اوس چې کیسه لیکم دغه تخنیکونو ته پام کوم
یعنی زغم صاحب ستاسو فرزند د لومړی یو کیسه او د اوس وخت یو کیسه د سي درې اومده فرق چې پکې راشي درې اومده ټکی کې چیرته بیان کړی
والا د سي سخت
ده سخت ده
او یو مثلا دا و چې مثلا په مکالمه کې د دې په مې هغه تنو چې مثلا هر کریکټر خپل خبري باید ولري د خبرو اندازي باید متفاوتي د دې د جوان دو د دوی د سروې د دوی د تجربې سره باید اړخ ولګي. اوس دغه شي ته ډېر پام کوم.
نو طبیعي خبره ده، نثر هم فرق کوي کنه څرنګه ډاکټر صاحب؟
وو بالکل بالکل نثر خو ډېر فرق کوي. په پایل کې اوس زما یادېږي چې ځینې کیسې مې نسبتا داسې ژورنالیستیک غوندې نثر و پکې، خو وروسته چې مې مطالعه وکړه د کیسو د تخنیکونو او په توپیرونو یې پوه شوم چې عادي نثر یا ژورنالیستیک نثر یا د مقالې نثر له کیسیز نثر سره کوم توپیرونه لري. اوس نو دغه فرق هم
د اندازې لمخي، مثلا مبتدی لیکوال چې کله شایسته تصویر پیدا کی هغه خامخا را اخلي، او یا شایسته تصویر ترې وښتي، څنګه د پیل کیسې او اوسنۍ کیسې مو د صحنې لپاره او د تصویر لپاره فرق نه لري؟
ولاند کزه درته هم شي برخه نه پېم یو رقم له شوري په همي په دې برخه کې درلوده په مغوال سر کې ماغه کیسې چې په فایل به په توصیف او دغه توصیف به په روک شو دا مې نه خو کېده، او ما چې کیسې لیکلې دي هیڅ کلمې په توصیف پر کړنی او په توصیف په شی هم وی فقط یو درې څلور جملې به د توصیف، یعنی د سی ولارد فایل مې نه خوښیده، او همدارنګه د کیسې په منځ کې او په نورو برخو کې د سی تعادل مې ساتي، توازن د توصیف او د خلاصې او د مکالمې او د صحنې یو رقم لاشوري په ممکن په دې سره چې لاندې کیسې مې ډېر لوستلې ناولونه مې لوستل نو بل دې چې پیو پیدم
سولمل صاحب د زغم صاحب خبرې چې مو واورې دي، فکر کوم په مکالمه ډیر ټینګار او چې مکالمه لا پیله تر اوسه پورې ډیره بدله شوې ده، ساسو کیسې څنګه لا پیله تر اوسه ډیره بدلی شوې او کلش او څه بدلون پکې راغله؟
والا مکالمه خو زما خپل تجربه دا چې مکالمو کې زما کوم بدلون نه دی راغله، او زه اصلا زما د کیسو یا زما د پر البته هغه برچستګی مکالمه دي، ځکه تصویرونه هم جوړوم په مکالمه باندې جوړوم، او زما په مکالمه کوشش کړی چې مکالمه ډیره طبیعي او ژبه عامه ژبه د البته کاراکترونو مطابق. نو زما په مکالمو کې زه البته زه دا چې وایم نو چې کوم خاص تغییر د لومړی پایله تر اوسه پورې نه دی راغلی.
نو په څه برخه کې تغییر راغلی د لومړیو کیسو او د اوسنیو؟
تغییر خو په هغه په حساب راغلی دی کنه، چې کیسې هغه تصویرونه چې ما او د کیسې کوم پیژندنه چې ما سره کوم تصور چې ما سره د زما د پایلو کلونو هغه یو متفاوت دی. اوس ما درته وایم چې مخکې به کیسو هغه سوجو پسې ګرځېدو لکه تاسو چې وویل په ځنې اورېدو پسې به ګرځېدو، اما اوس کیسې داسې نه دي، اوس کیسې هغه د احساس کیسې هم دي، د ځنو ایډیالونو دي، د ځنو حالاتو دي.
سولمل صاحب، تاسو بیا موضوع ته اشاره کوي، زما تر ډېر پورې سوال دا و چې د کیسې چوکاټ کې څه تغییر راغلی له پیله تر اوسه؟
د کیسې چوکاټ کې ماته د شیخ خاص تغییر نه ښکاري.
کیسې لیکوال لکه بل هر هنرمند خپل هنري ځانګړې شخصیت لري. سولمل صاحب، فکر کوي چې ساسو د لیکوالي له تجربو نوې کیسې لیکوال استفاده کولی شي؟
ولا څه وایم نو چې زما کیسې د نورو نظر خپل یو ځانګړتیا لري، او تبن ریتنه اغیزمن دي او استفاده تر کولای شي.
دا ځانګړتیا وبخشي څه ځانګړتیا؟
ګور زما یو ځانګړتیا خپل اصول لګ اب ستونمن نه چړې زنه په دې باندې ما موضوعي کیسه لیکلی فرضاً په خزو باندې د درې ټولګي زلاره مکنه دوه ټولګي او درې ما باندې کار کوم، فرضاً ز پ په یو موضوع چې هغه موسیقي د سندرغاړي دی په دې مې لاس کې سي لرم او دا مې ځانګړي ټولګه ده چې په شاید په څلورو میاشتو یا پنځو میاشتو کې بشپړ شي. یوازې ناګا په موسیقۍ باندې سندرغاړو باندې ورزن زه اوس یو بل پایل مده هغه غواړم تاریخ کیسه کړم. تاریخ کیسه مې د هغه نه د څه ورته وایي د تاریخي اشخاصو نه ده. دا لومړۍ کیسه مې اوس په کارمل باندې لیکلې ده که نه ده. نو
ستاسو مطلب دا دی چې نوی کیسه لیکوال د موضوع له اړخه ستاسو کیسو ته توجه کولی شي؟ نو اوس بس خام صاحب نه واورو. خام صاحب تاسو په دې برخه کې څه نظر لري؟ ستاسو له دې تجربو چې د کیسې له درکه مو ترلاسه کړې ده او د کیسه لیکوالۍ له درکه څرنګه توضیح کولی شئ چې ځوان لیکوال څه استفاده ترې کولی شي؟
که اجازه وي یو ځل به بیرته لومړۍ پوښتنې ته ورشم چې تاسو د موضوع او د سوژې د موندلو خبره وکړه که نه. ما وویل چې په حواسو باندې چې څه درک کوو دا کله کله دومره ژور اثر راباندې کوي چې کیسه راباندې لیکي. یو مثال به یې وایم. یوه شپه په مزار شریف کې وانګړ کې پراتو ګرمي وه نو ناوخته شپه وه. شپم داسې تیاره وه د کوڅې نه یو ناشنا غږونه را تلل. یو دم مې په ذهن کې داسې ویره پیدا شوه چې هسې نه چې غله را ولویږي کور ته مو. همدې حس یوه کیسه را باندې ولیکله. جنایي کیسه ده د کاناډا په لاره په دویمه ټولګه کې مې چاپ شوې ده. نو دا هدف مې چې د حواسو و
یعنی یو بل حس ته مو بخشې یعنی یو بل حس ته مو اشاره وکړه. سامیا حس ته یو شامه حس مو لاس سره نه دی منلی.
البته کله کله درونی حس ممکن د باندې هیڅ هم نه وي که نه. په خیال کې یو څه احساس یې یو درونی حس د ویرې احساس مثلا د کرکې احساس د خفګان احساس دا هم په سړي باندې کله کله کیسه لیکلی شي. او پاتې شو د خاصې تجربې په برخه کې. زما په نظر زما په کیسو کې دوه شیان خاص دي خصوصا هغه کیسې مې چې د ماشومانو لپاره لیکلي دي. یو دا چې څنګه معلومات په کیسو کې داسې راوړلی شو چې هم هغه معلومات انتقال شي او هم تلوسه وساتل شي. مثلا د زما یو ناول دی جادوی سفرونه د افغانستان د مختلفو سیمو جغرافیا فرهنګ تاریخ شخصیتونه دو دستور داشان پکې معرفي شوي دي. اما اکثر ماشومانو زلمکوی چې د کتاب لوستی دی چې پوښتنه مې کړې ده ډېر ښه فیډبک یې راکړی دی. کیسه یې ډېره خوښه شوې ده. ناول یې خوښ شوی دی. نو زه فکر کوم چې دغه تجربه زموږ په ادبیاتو کې ډېره نشته. او بله ده چې ساینسي مفاهیمونه څنګه کیسه جوړولی شو. مثلا یوه کیسه مې ده زیرک الوچی. دا هم د زلمکوی دپاره کیسه ده چې د الوتنې د میکانیزم ساینسي مفاهیم په کیسه کې داسې راوړل شوي دي چې اسمان لوستونکی فکر نه کوي چې دغه معلومات ساینسي معلومات دي. نو فکر کوم چې زما کیسې متفاوتې وي.
د ساینسي مفاهیمو ته تاسو اشاره وکړه. فکر نه کوي چې ستاسو تحصیل چې تب مول وسای دی په دې برخه کې شایله تاسو سره مرسته کړې او یو چا ک تب نه ول وسته ممکن په دې برخه کې ډیر برلاسه نشي او یا ستاسو لاره تعقیب نکړي که څنګه؟
نه هغه خو د ساينس هغه ابتدایي مفاهیم دي معلومدار چې کله
حتی کوم ابتدایي مې وبخشي حتی که ابتدایي هم ستاسو ذهن یو ډول ساينس سره هغه دی یعنی آشنا دی ډیر فکر نه کوي؟
والا ممکن دا خبره وي خو زه فکر کوم چې دغه ابتدایي د ساینس اساساتو باندې خو هر څوک پوهېږي. هر چا چې مکتب ویلی وي خامخا د ساینس په اساساتو اساسي مفاهیمو پوهېږي او ښه یې درک کولی شي. نو
وبخښئ په دې برخه کې بل سولمل صاحب پوښتنه وکړمه. سولمل صاحب څرنګه دغه ساینسي مفاهیم چې تاسو ورسره آشنا نه یاست ممکن د چکسې ته راکښ کړی؟
کته انچ آشنا نه مر سره زکه چې هر دای وازه په کیسه
نه حتی که ابتدایی لکه څنګه چې ډاکټر صاحب څنګه وای
نو ابتدایی د دې پرړل لري چې کته او پرغه کې صورتې د جغرافي او یا فرزند ریاضی او مالم تشریکی تبن هغه خپل د دغه پوهه به در سره یا مفاهیمو سره آشنایی هغه مضمون سره باید آشنایی ولري دا طبیعي ده.
د دې بحث په وروستیو کې که دې ته راشو چې سلمل صاحب نقد تاسو ته د کیسه لیکلو په برخه کې څه در زده کړي دي؟ یعنی فکر کوي چې نقد ستاسو کیسې صیقه لیکلي دي؟
یو نقد عمومي د بل چا په کیسو مانی که نه، او یو نقد دی چې فرضاً ستاسو په کیسه مانی څوک کوي. زه خپله د نقد نه ډېر اغېزمن یم، ولو که هغه نقد ځینې نقدونه چې هغه سړی د نقد صلاحیت ولري او حتی کس چې صلاحیت یې ونه لري په لومړي سر کې هغه لږ سړي ته سخت کاری، خو زما په نظر باندې هماغه سړی چې د نقد صلاحیتونه ونه لري، یعنی په یوه داسې خبر کوي چې هغه د هغه ډېر مقتدر ناقد نه پاتې، نو نقد په کیسو کې زه خپل تجربه مانی، یعنی ما د نقد نه ډېر خدمت شوی یم او کیسه یې راته ښه کړې ده.
زغم صاحب، تاسو خپله هم نقدي تجربه لري، مقالې مو لیکلي دي د کیسو د نقد په برخه کې، لیکن د نورو لیکوالو د نورو نقادانو له نقد نه مو هم استفاده کړې ده په خپلو کیسو کې؟
ولې نه، ما چې د دې کیسو په باریکیو ځان پویاوری دی او تخنیکونه مې زده کړي دي، دا هم د همدغو مقالو برکت دی. مثلا د استاد غزنفر مقالې ما د لیدلوري په باره کې، د صحنې مکالمې او د خلاصې په باره کې معلومات اول ځل د استاد غزنفر په مقالو کې ولوستل، یا همدارنګه د ایمل پسرلی کتابونه چې د کیسو کیسې او د نړیوالو کیسې دا دوړو کتابونو د کیسو داسې باریکۍ ورته زما پام ور اړولی دی چې پخوا مې خصوصا په اول سر کې مې چندانې ورته پام نه و. همدارنګه د نورو نقادانو چې د چا په اثر باندې نقد کړی دی داسې ځینې باریکۍ را خیلی دی چې په توجه سره یې کیسې ښکلې کېږي، خصوصا د کیسې نثر او تخنیکي اړخونه ورسره ډېر ښه کېږي.
سلمل صاحب، که نویو کیسه لیکوالو ته چې کیسې لیکي دوه وړاندیز کوي څه به وي؟
ډېر مهم وړاندیز دا دی چې نوی لیکوال باید ښه کیسه لیکوال وپېژني، دا یوه ډېر، او هغوی ولولي. دویمه خبره نقد دی، زه د خپلې تجربې نه کوم، زه خپله د کیسې تیوري کسام نه دومره نه اغېزمن کېږي، که دومره ووایم زما اغېز باید شاید 40%، مګر د نقد نه یا زما کیسه څوک نقد یا د بل چا نقد کړي له هغې نه 80% زما اغېز. نو نورو ته مشوره دا ده چې دا دوه خبرې، یو ښه لیکوال ولولي هغه که خپل دي او که له دنیا دي، او دا نه یوازې د دوی د کیسې ذوق روزي، بلکې د تیوریکو اثرونه د ښو کیسو ښه کیسې لوستلې لا ډېر ښه کیسې لیکنې او د کیسه لیکنې مهارت لیا قوي کوي.
مننه سلمل صاحب. اسلام صاحب، که ستاسو دوه لارښوونې ځوانو کیسه لیکوالو ته واورو.
زما په نظر د سلمل صاحب سپارښتنې ډېرې مهمې دي، او د دې تر څنګ دوه نورې خبرې، یوه دا چې هر څوک باید له ځان سره او له خپل هنر سره ژمن واوسي. د چا د خوشحالولو یا خفه کولو دپاره د څه ونه لیکي، دا یوه خبره. او بله خبره چې خپله لاره دې په خپله پیدا کړي. سمه ده، مثلا د استاد شپون نثر ډېر عالي نثر دی، مګر که زه وغواړم چې دوستان شپون غوندې نثر ولیکم، هغسې به یې ونه لیکم، خو خپل لار بم رانه پاتې وي. یا مثلا د احمدی صاحب ډیر علی نثر دی، د داستانونو یا تخنیکونه ډیر علی دی. خو که ځوانان غواړي چې د احمدی صاحب غوندې کیسې ولیکي، زه فکر کوم چې دا به خپل هغه یعنی هر لیکوال په خپله خپله لاره باید پیدا کړي.
ډاکټر صاحب زغم ستاسو همدا خبره د نړۍ د مشهورو نقادانو لاغه خبرې سره ورته ده چې وای هنرمند باید خپل پل پریشتي، د بل په پل باندې پښه کینشتي. مننه له تاسو دواړو چې په دې بحث کې مو سره برخه واخیسته. کور ودم
تر بلې خبرونه زه احمد شبر اجازه غواړم. خدای مو مل.
آزادی رادیو پلانډو چپو،
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سئ.